احمد شیبریم د ازادي رادیو د شپږ بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي رادیو یادبی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر نور مطالب هم درو. خو لومړی خبرونه. د سپین مړی ویان د وای د دوه تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډه ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت لوی و تر سره شوی عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لار نه وه. لنن څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت د جګپوري ډیپلوماټ سلمی خلیل سات او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالخنی برادر ترمن دا تړون لاسلیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندی اخلي پیر پرون دا خبره هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او پر رسنیو کې د شوزو د احتمالي ممنوعیت د پایلو په اړه اندیښنه ښکاره کړې. د مرکز پرون د چهارشنبه په بیان کې دغه اندیښنه ورسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو په مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د بیان له مخې د سېشنبې پر ورځ د کابل په یو هوټل کې د رسنیو له چارواکو سره د ښاغلي حنفي او د هغه د بیان عبدالغفار فاروق د غونډې فضا دوستانه وه، خو پکې پر هغو محدودیتونو هم اندېښنې راپورته شوې چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ورسره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي اوس یې وخت دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې له ټولو غوښتنه کړې چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره دې په هغو اڅو کې ورګډ شي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکیلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سېشنبه د ورځې د هغې غونډې په تړاو کړې چې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د وې ائتلاف لخوا جوړه شوې وه. د پاکستان د پخواني زندانی سپیاسم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نورې مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د اتمې د لنجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و، خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال وچي صندوق څخه د 3 میلیارده ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه، خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډېرو نورو مرستو ته هم اړ وي. تاکل شوی دی چې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. د 23 کلن نوالنی چې چارواکو یې د مرګ خبر له زندانه ورکړ مړی د فبروري په 24مه د هغې مور ته وسپارل شو. د نوالنی ویاندی کیرا یارمش پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د مسکو په یوه کلیسا کې د دواله مراسمو وروسته به د نوالنی مړی په نژدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. او سجده رو پا منسانی سفر دولش پشنوی پتول افغانستان که آوری. تاکل شوی ده چی ده افغانستان پرا ده ملگر ملتو زانگره راپور ورکون که نن خپل نوی راپور ورانده که. نن ده امریکا و طالبان و ترمن ده دوهی ده ترون برسته. څلور کاله مخکې زلمی خلیلزاد او ملا برادر دا تړون لاسلیک کړ. ستونزې یې څه دي، څه پکې عملي شوي، څه پکې پاتې دي، دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې په دې خپرونه کې واورئ. د دې خپرونې لویه برخه مو ازادي راډیو مجلې پروګرام ته بېله شوې.
د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه لیدو ته ناسته یم.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری په افغانستان کې د طالبانو لخوا په هم حضر کې پروسوی دامونو ژوره اندېښنه ښکاره کړه. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری تیرې اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامو ول بوګنوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه یې کړې ده. د دې کمشنری ویان جرمی لاورنس وویل
موږ تېره اونۍ په علني ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیمونو کې د درېو تنو اعدامولو بیرولي یو. دغه اعدامونه په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو له مخې محکوم شوي کسان څو ځلې په ډزو ویشتل شوي دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړی دی. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلند یا مجازات یوه بڼه ښودل شوې. ویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سری بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15-15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وای په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاص شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنری د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. هغه په دې راپور کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلي، طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 2.5 کاله تېرېږي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کېږي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د شیبا ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې ازادي رادیو په azadiradio.com کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو عربي مجله پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، د دوحې د تړون په اړه، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون 4 کلن شو، خود چارو شنون کې وای مهم برخې لا هم نه دی عملی شوی. دغه تړون د 2000 کال د فبروري په 9مه د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم مجمنې څه وي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړ.
د دوهې په یو مجلل 15 ستوریز هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2006 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر، همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټر یې وواهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکا ولس ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه یو لس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا شپږ میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څه وې او څومره عملي شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه یې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ته ځانګړې شوې وه او درېیمه برخه یې دا وه چې طالبان به د هغه مهال له جمهوري حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا وه چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوهې د تړون څلور وړه برخې داسې طرحه شوې وې چې د یوې عملي کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیک یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې واته د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولونه نشي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او وخت یې ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل، د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت یې ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري چې په قدرت راشي او یا د قدرت یو برخه شي، نو روابط یې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیې دا کار وکړ او پاکستان خو بېله هم دوی حامی وو او دوی هغه ځای ورکړی وو او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لارې قدرت ونیو. د دوه هیلتړو نه لا څو نه تیرې نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د ماده په نقص تورن کړل.
د هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل،
دوه د تړون په کټو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو بیدلا برهانی دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څو چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خوله د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا همدرنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو دی که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه به په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښې شوی وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسأله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرنډي کروایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل:
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي، تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو وړاندې یې ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی. خو د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخې د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري، د شنو خالونو
په زنه باندې د نرو نوال کې په تندی باندې به والو خور ته کاری د زنه باندې به بیا زنه نه ووالو له خیاله چې
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکل راهي سي د خالونو یې شودل دود شوی. دامنه فنا غزل لرو:
آه د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خپرو:
ران په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی.
د ویشتو په نوم د فیصل چلاند لنډه کیسه:
د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاویده، ګل دوه درې قدمه لرې وخړه پیشو ویده وه.
پر همدې کیسې نقد هم شوی. په غزنی کې یو شمېر ښځې او نارینه خالو نشري. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لنډ معلومات. د څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کلونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3012 کلونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناز، خیال، ذوق او شوق لپاره ویل کېږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو ویل کېږي چې بیا نه پاکېږي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. نه یوازې دا چې ښځینه بلکې ډیری نارینه هم دي چې شنه خالونه لري او زیاته برخه یې په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تندي باندې هم خالی ښی ده او دلته مې په دا لاس باندې هم ستنیوالي دي. دغه ده
د غزني قرباغ ولسوالۍ راز محمد چې شاوخوا 15-30 کاله عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همې په تندي او همې په لاسونو خالونه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوی خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دی وایي د مور او پلار لخوا اولادونو ته پر تندي خالونه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا مې په لاسو مې موالی دي او په دې تندي کې مې موالی. دا تندي کې خو نو لکشینی نه او دغه لاسو مې نو په خپله والی دي په پاکستان کې. حالت چې به مېلې وې ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې چا به څوک به ډلو ته غورځېدو چا به خالونه والو نو خو مېله وله.
دا چې د دغه خالونو وهلو راس په څه کې و او یاد دی د غزنی اندړو ولسوالۍ یو کم اویا کلن حاجي محمد قاسم وایي د خیال تر څنګ په خپل وخت کې د ځینو ناروغیو لپاره هم ماشومانو ته خالونه وروهل کېدل. حاجي محمد قاسم په خپله هم په تندي خال او په لاسونو ستنی وهلې دي. نوموړی وایي د تندي خال مې نه یادېږي چې چا او څو وخت راوهلی دی.
د ناجې پارې ولاکه وایي ما د ټول د کوې دا د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به وړومبای خو واکسین او شی او دغه نه تداوي تدبابت نه و لکه دا اوس چې داسې ډاکتران دي شپخانې دي ملک دي خدای پالي. دا خال هم پر ډول دي دوا او تداوي د پاره و دي ساعتې انسانانو د پاره و او دغه ستنې چې والي کېدي دا هم د ساعتې پاره وي.
داسې هم نه ده چې دغه خالونه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کېږي بلکې ډېری ځوانان یې بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 15 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې خالونه وهلي او د زړه غش نشانې پر کښلی دی وایي دغه کار یې له شوقه کړی دی.
ناز نه بلکې شوق د ځوانۍ و چې مجرتوب یو وخت ول نه دا ډېر رشکي وه خو ځکه دا خال ور او دا خو یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وویل خو ډېر خلک په بازار کې خرګي وي نه لکه د مغرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وږي پښتانه وږي بعض وخت په بندو باندې وږي نه لپاره د دردو او داسې ځوانان یې وږي بیا لپاره د شوق.
دغه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو وهل کېږي چې بیا هیڅ نه پاکېږي. خو پوښتنه دا ده چې هلکانو ته به یوازې پر تندي خالونه وهل کېدل که پر زنه هم؟ حاجي محمد قاسم یې ځواب وایي
یا په زنه باندې د نرو نه وهل کېږي په تندي باندې به یې والو یو رواج و ښه ورته ښکارېده او په زنې باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چې ښه
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو، فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي.
شنه خالونه وهي زړه مې ټوپونه وهي خبر نه ده
که څه هم چې په اوسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوی خو په ځینې لری پرتو سیمو او یا کوچانی مېرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندی ساتلی دی.
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کالونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سمبولیکي معناوې لري. شنه خالونه د افغان کلتور یوه نښه ده. کوچانی مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالۍ په سندره کې تور شپه، د تورتم او شین خال د هوسایی، آرامي او ثبات سمبول دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هم نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
اکثر غسل د بیلابیلو تاثراتو سبب کیږي ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لداسې غزلو څخه یو هم د امینې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې دی منندوی یم
آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم ویښه لکه شپه ویدو تناستیم عشقه احساسات مې کنګل شوي دي عشقه احساسات مې کنګل شوي دي مسکه د زړګي لمبو تناستیم ژوند د تراژید فلم پتیر زما ژوند د تراژید فلم پتیر زما سری سترګی ز صحنو تناستیم یو اسپر غی ته هلو خدای زل کړی یو اسپر غی د هلو خدای زل وکړی سو پورې بمړو ایرو تناستیم ما غونده ډک دی لدردونو سره ما غونده ډک دی لدردونو سره نن د خاموشی کیسو تناستیم څومره لوی کارونه رانه پاتې دي څوړو وړو پلمو تناستیم ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان زکه داسې بندو رو تناستیم شپه ده په وریځو کې فنا ستوري شپه ده په وریځو کې فنا ستوري زه د بارانه نغمو ته ناسته یم زه د بارانه نغمو ته ناسته یم آه د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم.
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یوه کتاب پاڼې اړوو. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوستی، خپل نظر د دې کتاب په اړه راسره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غني کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څیړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی. لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالي خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوې دي. د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډېر بېلابېل موضوعات څېړل شوي دي چې تر ډېره پورې لوستونکي لپاره ډېر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سرلیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو بحث شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه یې لري، خوند لري، نه یې لري، په دې باندې ډېر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډېره پورې د لوستونکي لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتاب بله برخه کې په شعر بحث شوی دی. د شعر د معنی په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي. یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډېر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغو باندې ډېر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډېره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډېر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډېره پورې نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی، یعنې د غزلونو د مختلف د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډېر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه د دوی پر کافیه باندې ډېر یو داسې بحث شوی دی چې ډېر وخت بحث دی، خو ډېر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډېر د کافی ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نورو ډېر موضوعات په دې کافی اړوند چې دي په هغوی باندې هر اړخیز خبرې راغلي دي. او بل کتاب په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاره کوم به شو دی ما په ډیرو کم کتابونه کې نه دی لیدلی یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی دی بیان دی کتاب موضوعاتو په اړه دی بیان دی علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی ډیر بهترین دی او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پوښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده او د لاښ په هیدلو لپاره یې په موضوعاتو کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې بیا څېړلې دي یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و یلی شوي و لوستل شوي و په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډېره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډېره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي له محصل حمید الله صمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزې پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منلي شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ولمانځل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کال په عمر کې د پروري په سلیشته باندې کال 2021 کې پینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم ترین دستورا ځای ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اورمای کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستان خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور برداد او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده ځکه چې د هغه صرف دا یو مصرع چې دا وي روغانی د چونې ګټ ته چې لوندي کې نو سعودي کې په دغه لړ کې زداویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دی چې هغه رومانویت طرف ته تللی دی بیا په انګریزی کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش اردو پښتو نو روغانی بابا بوده د سوات شکسپیر روغانی بابا بوده د سوات ویلیام وردورت روغانی بابا به دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیگری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. د وای روغانی بابا په خپل شاعري کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعري کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په هډول ایکسپلین کړي دي انسان وته حیران شي. د دې خبرې هیڅ دا مطلب نه دی چې زه وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان خو زما د علم مطابق زما د پوهې مطابق زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې تقریبا چې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دومره په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که دې خیال چې د سایکل په اوږو سورې چې روانې ودانې چې ودرې دې متل ویلې دي نو دا د روغانی بابا کمالات دي چې بار بار مدار شي ګڼ شمېر شعرونه دي. روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي ډېر ستر کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتې کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډېر لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګورئ یو خدای چې هغه دا کمال کړی دی چې کوم عجب زمونږ نن سبا ورکه ده او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیرلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده. هغه یو غوره کوشش دی کته سینې نه زموږ د پښتو بڼون دونه لنډه تنګه شي چې بیا په پکور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی. ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتې چې د سوسایټۍ د ارتقا سره جبه جمخ دی.
دستوری په اخره کې د اخرا پوهنتون او ادبی ټولنې لخوا سوارت کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبی ایوارډ په شکل کې یادګاري شعرونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د ځوان تکړه لیکوال فیصل ځلاند یو لنډکس او د دې کس نقد د ویشت پونم بلومړی ل شاغلی ځلاند څخه دا کس وورو بیا په همدې کس کره کتنه وکړو.
کوټه کې لکه د ټوخي د شربت داسې بوی خپور و، توند او تریو. ته ورا ساده سګو ته ننوځي، د پخپلو څلور پنځه تار سپینو ویښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ورسره په عذاب چې وي. لاسې سترګو ته ونیو، یو نری سپین ویښته یې د شهادت په ګوته سریښ و، ور پوی یې کړل، ویښته والوت، د ستوني ستخ شو، لاړې یې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت. مثال دا یې مړ څه به وشي؟ د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې، ښایي حسابولی به یې. لاسی پورته ونیو چې کاش یې کړګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې وېړې شوې، دومره توان هم بس دی. لاسی په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی و. د چمبې ورپورته د لاس سپین ویښتان یوې خواته اوښتي و. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې یې تنګې شوې. مرګ، مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مسکلی چکو پر خومې نه دی کړی، هغې دنیا به ویالې بهیږي. سترګې یې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې. شکر څوک خومې وژلي نه دي. کینو داسې تر سر لاندې کړ، په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم، خدای که هېڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ. سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویله یې وایست. ویښته، ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوخ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزه یې کش کړې، ویښته خو د هر چا تویېږي، توی دي شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، د ښیښو مړې خولۍ راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاس یې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چې نښتی وي او دردی نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه، د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې. د بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې وه. که چېرته د کیسې نقد ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویښته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته د سمبول په بڼه استفاده ځنه او باندې خاطر من انتخاب کړی دی چې د کیسې محتوا نه وځي کوي، یعنی لوستونکی وار له مخه نه پوهوي او په کیسه کې بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله نا کله یوه کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانۍ لیکوال ته عنوان په لاس ورځي، نو په اسانۍ مو دا عنوان انتخاب کړی او که نه فکر مورته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کړو، د ویشته کلمه؟
البته لا ډېر فکر او دقت وروسته مې دا نوم انتخاب کړ، ځکه چې څه ستونزه نه ایجادوله د کیسې هنریت یا د کیسې محتوا ته. ورسته له دقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب کزکه پیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی په دې خاطر نه چې یعنی ما بل نوم نشو انتخاب اوله نوښته مې دکسیت انتخاب کرد، بلکه به دې خاطر چې هنریت هم پکشته او دکسی محتوا ته څه زیان نرسوي.
کیسه مو ځلن څه په شامه هیڅ شروع کړي دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالی شي. ممکن همدا علت وي چې شامه هیڅ مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي، لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی. سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت دکسیب سر کیات کړی؟
کله چې موږ د یو ناروغ کوټې ته ورځو نو طبیعي خبره ده چېرته به د درملو یا د شربت او یا دغسې د بعضې طبي درملو بوی لګېږي. نو زه خپله چې زه به خپله یوه خاطره ووایم چې زموږ نیکه به خدای وبخښي چې دی به کله ناروغ و موږ به چې کوټې ته ورغلو نسبتا نورو کوټو ته به یې د کوټا کې یو بل ډول بوی خپور و. یعنې کله چې ماشومانو هغه بوی هم نشوی درکولی چې څه شي بوی دی، خو دومره یاته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي که نه. او د شربت سه له ماشومتوبه شربت له بوی سهمونږ د ماشومتوبه آشنایی شي هغه بوی یعنی ډېر تریو لګي یا اصطلاح یعنی
ځلان سه ببخشئ د دې له خاطره چې دلته ستاسو په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو وه د دې په ځای فرسن د الکولو بوی یاد کوي، د پیشکاري بوی یاد کوي؟
البته ما د خپلې خاطرې په یعنې خپله خاطره مې درلوده چې دغه بوی ما ته شاید نرسو کې بل ډول لاکړی شي. ما ته دغه بوی که د الکول وم د شربت ته ورته ښکارېده، یعنی داسې نه دی ویل شوي په کیسه کې چې حتمي ته د شربت بوی و که نه.
یعنی مطلب مو دوا یو بوی کنه؟ تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په ویشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي. فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده، تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی؟
یاره ځکه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري.
وبخښئ دا خبره مو سمه ده، وبخښئ دا خبره مو سمه ده. زما مطلب دا اوسي دغه جمله سې وروسته تاسو پسې لیکئ چې لکه چې ورسره په عذاب وي، دا جمله مداخله ده.
فکر کوم ما چې دقت ورته وکړ دې جملې ته که وینا وای شاید داسې مې ویلي وای چې یعنی دای په عذاب و، خو دا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستونکي ذهن ته یو تصویر ودرېږي چې یو څوک په سر کې ګوتې وایي لکه ورسره په عذاب چې وي. دا لکه کلمه وینا ته نږدې کېږي، خو فکر کوم داسې وچه وینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستونکي ذهن ته ودروي.
له همدې لکنه وړاندې په یو بلې جملې کې هم تاسو استفاده کړې ده، مثلا تاسو چې لیکئ چې سړی داسې کوش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. دلته یو خبره ده ځلان صاحب، کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي، یوه تاکید ته مخه کوي. مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس که زه فکر وکړم چې زما سوال واضح نه و نو ممکن زه تاسو ته مثال درکړم کنه، یعنی داسې رابشم د بلې برخې ته د کیسې. البته دا د یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات، لاسې سترګو ته ونیو، ویښتو ته یې ورپوه کړل، ویښته الوزي، ستونې سخت کېږي، لاړې تېروي. دغه جملې مو لنډې لنډې لیکلې دي. کله چې حرکات سر په سر راځي جملې اکثره وخت لنډې مؤثرې وي. دې ته مو پام و که په خپله دا جمله همداسې لیکل شوي؟
بالکل دا جمله ته په پام سمې لاندې راخیستې دي، ځکه هغه چې خپله کله کیسه لیکم کوشش مې دا وي، هڅه مې دا وي چې څومره لنډې جملې انتخاب شي او که په لنډو جملو کې یوه خبره واضح کېږي نو درازوالی یا اوږدوالي ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي په دې خاطر مې.
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دی، د لاس ویشتې سپین دی، د مرګ خبره کوي، سپین رنګ د مرګ سیمبول دی. قصدي مو دا ویشته سپین کړی دی او که او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو د ویشتو کلمه.
ویښته که دلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړي سپین ویښتان، د ویښتانو راتویدل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپله د ژوند وروستۍ یا د زوال ورځې ښایي، یعنی چې دلته د سیمبول په توګه ترکار اخیستل شوی دی او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټوکېدو سره یې خپله زوال هم پیدېږي او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنګ هم د مرګ سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې رامات وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
د دغه جملې ته مخکې دوام ځل چې کله ما هغه کیسه ولوسته دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا د هم شیشه خولې کوي. خو ډېر بې ځایه به هم ځکه نه وي دغه تصویر چې په اوړي کې هم ګرمي وي نو ښایي چې کیسو خواله، البته شیشو خواله کړي وي او داسې وغیره رامنځته شوی وي.
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکئ د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه و، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې مانا چې یعنی د څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و. مطلب بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زراش همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړې پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنا ورکوي.
بالکل لاس کراشي کیسه یو سر سره لنډیږي، خو یعنی ما داسې وغوښتل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته پیشه خوب، دا به لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپتیا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي، بلکې لا هم رالنډېږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپتیا یاده شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته د پیشو خوب لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي.
ځلان صاحب، زما په فکر د یو لوستونکي په صفت باندې دا ډېره شایسته کیسه ده، سره راټوله ده، سره راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډېر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډېرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکي مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکي پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې که په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اړخ یې راخلو یا سیمبول کارو بیا هم له کیسه له ځان سره اخلي او ښایي ډېرو صحنو ته بازیمت هم داده چې کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې قد یې څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادوو چې پوزه یې لوړه ده او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري نه به یې یادوو. که د کرکټر سترګې شنې یادوو یا تورې یادوو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادوو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویروو، خو کرکټر خو ظاهرا ډېر څه لري، د سر له ویشتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویشته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد سوي؟ لاس یاد سوی دی، ګونجې ګونجې سوی ده، ولې پښې نه دي یادې سوي؟ د دې له خاطره چې دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده، تاسو سره هم نظر یاست؟
بله دقیقا ځکه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري، او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د هغه معنوي اړخ یې او د دوی کړنې رڼا پاتې وي، موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظره یم
ځلان صاحب، ډېره مننه.
له تاسو مننه.
اوس هم د نړۍ د یوه خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یوه ژباړل شوي کتاب په اړه د اتم ټولګې د یوې زده کوونکې هریوانه سر د سره شریکوم چې دا کتاب یې لوستی او د دې کتاب په باره کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوکاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې یو میلمستون لري. هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني یې بې غمه وي، د دوی مجبور نه دي. داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه یې د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي. خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي او خارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې فصل کې د دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي او دی خپل کور ته راځي. خو مکر مور او خور هغه نه پېژني او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپېژني. او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پېژني، مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د فسفورډ په لیدلو سره پوهېږي چې د خپلې کورنۍ کډه یې وژلی. او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخواه کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ راورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغه ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي؟ د دغه افسانه لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی هریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغانانو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. Oh.
عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا غمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا غمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو